ځواکونو پخوانی ویاند او د هوایي دفاع پخوانی قماندان رنکو خاو د تل ابیب اف ام یو سلو درې رادیو ته وویل چې د ایران د هوایي دفاع یو ځانګړې کیسه ده، ځکه چې په دې کې هم زاړه امریکایي دفاعي سیستمونه شته او هم نسبتا پرمختللي روسي اس 300 سیستمونه او ځینې نور سیستمونه چې ایران په خپل جوړ کړی دي. جنرال کوخاو زیاته کړه چې پر ایران د اسرائیل د شنبې د عملیاتو په ترڅ کې د ایران د هوایي دفاع په سیستمونو باندې برید د دې سیستمونو نیمګړتیا ښکاره کړه او د احتمالي راتلونکو بریدونو لپاره د ایران توان کم کړ. هغه وویل چې دا عملیات د دواړو خواوو پر دفاعي او مخنیوونکو پلانونو باندې اغیز لري او ایران باید د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د دفاع په اړه فکر وکړي. له بل خوا د ایران د حکومت دفاع وزیر وایي چې د اسرائیل د رواني اونۍ د شنبې د ورځې په برید کې ایران ته یوازې لږ زیان اوښتی او دا زیان جبران شوی دی. عزیز نصیرزاده د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې له دې برید او رامنځته شوي زیان وروسته یې له خپلې ټکنالوژۍ او ځواک څخه په استفادې اوښتی زیان ترمیم کړ. تر دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزوالی په یوه اعلامیه کې ویلي و چې دې برید محدود او لږ اخیست لرونکی زیان اړولی او څو راداري سیستمونه یې زیانمن کړي چې ځینې سمدستي ترمیم شوي او نورې د ترمیم په حال کې دي. له بلې خوا د اسرایلي سرچینو پر اساس د اسرایل په برید کې چې د عقرب په 15 نیټه ترسره شو د ایران د اس 300 ټول سیستمونه له منځه تللي دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د ژوند تر پای پورې رنج یوسی درد یوسی درد وزغمی ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسی خو د طلاق نو مخسل نسی.
نن دی غو میرمن او ستونزې چړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهر په چیر تاریخ ژوند تیروي خو د بیلې دل نوم هم په خوله نشي اخستلای. دا خځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي.
خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ.
نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو د اسلام دین بشری حقونه انساني عاطفه او د ژوند تجربې د خې چې هر وګړی د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان د یو جله لپاره په دې دنیا ژوند کوي، بار بار نه تکرارېږي چې که یو جله ستونزو لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي بل جل به له خوښیو مالامال وي. نو ځکه په کار ده چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي، نه دا چې په خبره یې عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټکلې خوړل بیا بدله وږي به وتګي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به درلودو، هغه وخت کې هیڅ څوک چاته نه راځي چې ته ول وهل خورې یا ته څه د په کار دي یا تاسو حق دا یا دا دی. هغه وخت کې بیا هیڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي. چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده مشکل یې پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا دې سره یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته ده صحیح ده واخله او درې کسره ټول کړي یا مثال محکمې ته ځي خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکوي که کور ورکوي که هغه مهر ورکوي که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبار خیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند په هکله غږېږي نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دې چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي د طلاق حق یې هم ورنه اخیستی وي.
ډیر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي کنه هغوی ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپلو خزو سره کنه د هر لازه مثلا کله کله چې دا خزي داسې فکر کوي چې دا خزه زمونږه برده ده کنه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا خزه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نه شي. یوازینی مشکل چې ډېر دي ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنیګانې چې دي کنه د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپله منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره او هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي دا ښځه دا طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چېرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله دا مثلا مخکې معلمان و کنه معلم و یا شی چې و هغوی خپله ازادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه هغه خو طلاق نه اخلي کنه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه دا ډېر مړونه خو د ماشومانو په قصه کې هم نه دي کنه هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي یو شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات یې ونیسي او همدا وجه ده چې اوس مونږ او تاسو ګورو کنه دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه مخ کړې ده شاقه کارونه ته مخ کوي یا کله ځي یا هماغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي وایي تر کومه چې دې لیدلې یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي کوم څه دوی تندره وایي دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنتي ټولنې دي په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتیږي چې نور ژوند نه کیږي هره ورځ جارو جنجالی نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې په ښه نه ورته کتل کیږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی که زه وغواړم زه به طلاق ورکوم کنه ښځه یې نشي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې کوسمټي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاتې دي او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنه ښځې هم کولی سي سي هر چا ته خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو نارینه و تیم ویلي ښځه تیم ویلي ویس که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی سئ له یو بل نه بیل سئ. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې سنتي ټولنو کې بیا نارینه ګان چې هلته واکمني داسې خلکو ته ورکېده دي هر څه دي
دا به څومره جارو جنجال رامنځته کوي چې یو شمېر نارینه سره لیدې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي او ښځې ته هم د حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي. دا څومره مشکلات رامنځته کوي؟
کورنۍ ستونزې زیاتوي نو دا ډېر زمن ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي ځکه چې سمباله د دې اولادونه بې لویي ژبې هماغه چلند کوي د خپلو کورنۍ مشرانو باندې ښځې زندګینه زغتوري کېږي ځان ورته یو قسمته ناهیلي ورته درېږي ځینو تندرویو سره مخامخ کېږي. اکثره ښځې بې زغم نه لري نو دوی زیاتره مرگ پر لارګان ځکه چې فکر کوي چې دا یو آزادي ده.
اوس څه کول پکار دي په افغاني غونډې یو ټولنه کې چې دغه اجازه نه ورکول کېږي میرمنو ته چې د خپل ژوند د آرامي لپاره دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي خپل لارې بیل کړي دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. څه کول پکار دي تاسو په نظر؟
لومړی یو دا ده چې ښځې باید تعلیم ته پرېښودلې شي، ستاسو هغوی له خپلو حقوقونو خبرې شي. ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي تر څو د هغوی له فکر نه هغه کوم څه دی همېشه کومروي فکر په خپل ذهن کې جای کړی هغه ترېنه لیرې شي. نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونه خبرې کړي، دین ته لاسرسی ولري، البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونه خبرې شي.
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول سي خلکو ته چې که چیرې ژوند نه کېږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تېرول نه دي. په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه سي؟
اما پوهاوی تر ټولو اړین ده چې کولای شي چې د رسنیو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو، ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي.
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي؟
تر ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی شي په افغاني ټولنو کې زیاته خبره د عالمانو د ملایانو د دوو اغېدل کېږي، نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده، د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده، خلک ورباندې باور لري. عالمان کولی شي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرې ټولنو د ښځو د کورنیو تاوتریخوالي د لرې کولو په برخه کې.
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي، دوی باندې ظلمونه کېږي، دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي، دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
دوی دې لومړی هېڅکله نه ناهیلي کېږي او د خپلو حقوقو لپاره دې غږ اوچت کړي، د خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي. هېڅکله هم څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپل حقونه غواړي. نو بیا په داسې ټولنه که رښتیا فکر وشي حق غوښتل هم مشکل کار ده، خو دوی مجبوره دي چې هغه زندګي تېری چې هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، خپل حقونه تر څوک ته ورسېږي او خپلو راتلونکو کوم چې دوی کومې ستونزې لیدلې، نو کوشش دی وکړي چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي، تعلیم ورباندې وکړي تر څو د دې اولادونه د دې له سرنوشت سره مخامخ نه شي.
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اکله ډېرې څېړنې کړي وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه، بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي. له نوموړي سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې، بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې. یا دا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي، هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي، که څه هم دا حق اسلام ورکړی دی، شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپله په خوشي وغواړي، په هغه کې د ده رضایت شتون ولري. له بده مرغه اکثره خویندې ان خبرې نه وي، د اکا په کور کې، د ماما په کور کې، د مشرې خور په کور کې میلمنې وي، پیغام ورسې چې ته یې ولا ورکړې، چا ته یې ورکړې، پلانکې ته یې ورکړلې. یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپلو حقونو څخه باید خبرې واوسي، او دوم برخه دا ده چې باید هغوی باید له خپلو حقونو څخه برخمنې واوسي، هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي. نه یوازې دا چې خویندې په داسې حالت کې دي، له بده مرغه ځینې ورونه هم په دغسې حالت کې دي چې خپل انتخاب نه سي کولی، بس هغه د لاټرۍ کیسه ده، د ژوند ده چې هر څوک ورته راووتی، که یې په ژوند کې ورسره برابر کس راووتی او که برابر کس راونه وتی. هیله مو دا ده چې ورونه خویندې دواړه د اسلام په رڼا کې، کوم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي، له هغوی څخه خبره او با خبره او هغه حقونه ترلاسه کړي.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي، دغلته کورنۍ چاپېریال څومره تریخېدلی سي؟
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و جګړې و جنګونه وي بیا طبعا هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کیږي اغېزمنېږي هغه زیان ویني که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي ښه تولید وړاندې کړي بیا دوی هماغسې تولید نسي وړاندې کولی تولید بیا متضرر وي تولید بیا نیمګړی وي په ځینو برخو کې به هغوی زیانمند تولید وړاندې کړی نو ښه دا دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه هغه مهال نیول کېږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړې ده هماغه باید موږ ورکړو دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړی وي کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیله څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکي ان کله کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي بیا پلرونو خبر سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سوه یا کله کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و پنځه کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي د هغه په نامه کوي د هغه په نکاح کوي دغه شیان چې دي دا په ټولنه کې اضرار لري خطرونه لري دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي
بله کله چې موضوع دومره جدي کېږي په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړې مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نسې اخیستلی حال دا چې سبا او بیګا جنګ وي نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خبره ځان وژنې ته رسیږي بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کېږي نارینه خپل حق ګڼي په دې عقل راته وغږېږئ
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دوی وایي چې د دغه شی قباله زما سره ده سند یې زه لرم خویندې خپله د خپل درنښت په خاطر د خپل وقار په خاطر د خپل مور و پلار و د خپلوانو په خاطر دغې قربانۍ ته چمتو کېږي چې د ژوند تر پایه پورې اخو ډب وویني وهل کوټل وویني وایي زغمي خو محکمو ته شکایت نه کوي محکمې ته نه ځي مسؤول ارګان ته نه ځي که چیرې مسؤول ارګان ته ورسي بیا مسؤوله محکمه کولی سي چې د دغې ښځې لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي بل اړخ ته بیا دا زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي درد یوسي درد وزغمي ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخته یوسي خو د طلاق نوم اخیستلی نه سي
بله تاسو څه نظر لرئ له دې نه چې هره ورځ جارو جنجال وي دغه طلاق څومره یو مناسب کار کېدلی سي له انساني اړخه له عاطفي اړخه د انسان د حقوقو له اړخه
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کېږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي په درېیمه برخه کې ملای صاحبان کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کېږي دغه مهم شان دي او پاتس په د طلاق موضوع طلاق ته پر زیاتو څخه دی د نبی علیه السلام پر مهال باندې هم داسې څو بېلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي نبی علیه السلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته نو په دې برخه کې اسلام څه وایي کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې و نو بیا دغه نکاح باطل اعلان کړې ده نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې و په خاوندانو کې وي او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا د نارینه پلوي ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کېږي چې نور پر حق دی او که ښځې نو دوی د زړه وکړي د خپلو حقونو لپاره دې وجنګېږي
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې دا ښیي چې نارینه هم له شرعي اړخه هم له انساني اړخه له هر اړخه ملامتی مثلا دی خزی نفقه نور کهی، مثلا پا مخدره مواد باندی اختهی، مثلا خزی بیزای وهی، مثلا حتی تردی چی خپلی خزی پسی توهمت تری، مگر بیام پدی فکر وی چی طلاق خونو شرم داده، خزی خو طلاق نسی اخستلی، پدی مورد که دار دول ناری ناوتا تاسو چوائل لری؟
والدین دسیم مشران دنیا علیمان پا دی برخ که مکلف دی چی، پا داغس موضوعاتو که بیپری پاتسی، پا داغس موضوعاتو که یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي، نه د ښځینه، د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کوم ستونزه راولاړه سوې ده، د هماغه ستونزې جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي، ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابېږي، ټولنه ورسره متضرره کېږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي، نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې، د دغسې یو موضوع مخه ونیسي. که د دوی تر وس لوړې وي، محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق په څوک دی، حق ته چا جوړېږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چېرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده، طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کېږي. مثلا وایي چې دا خلک میرمنې طلاق ته تشویقوي، یا یوه ټولنه طلاق تشویقوي. حال دا چې دا تشویقول نه دي، دا د میرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. که چیرې د یوې جوړې بنسټ سم ایښودل سوی وي، نو بیا طلاق اخیستل ته اړتیا نه موندل کېږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي، هغوی باید خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د ده هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي، بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره مني، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره ته طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاشتری کیسه نور باید پای ته ورسیږي چې په لاشتری کې چا د څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دیني عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې که چیرې دوی خپله خور، لور، وریره دغسې یو ځای غورځولي وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوندې روینز کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالي نه وي، یا نور په ژوند کې شرعي مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي، هغوی دې راولاړ سي. لکه څنګه چې اور تور غورځولې ده، هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري. او هر هغه شرعي حقوق چې د همدې خور جوړېږي، باید د دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ښه ژوند.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. نن مو میلمنه د طب ډاکټر ده، خو د سیاسي ناخوالو لکه بلې طب په وروستي پړاو کې پریشي. ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړې ده. میرمن اسما کاکړه مو میلمنه ده. دا په پیل کې د ځان په اړه داسې وایي.
زما نوم اسما کاکړ دی. زه په 1950 کال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې پیدا شوی یم، او زما تقریبا ډیر عمر عملته تیر شوی دی، یا زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شهید کې په شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې وم. بیا پس له دولسمه ما اوس کولی چې د طب پوهنتون ته کامیاب شم او هلته مې زده کړې شروع کړې. نور تر پنځم صنفه پورې مې طب پوهنتون ولوسته، خو کله چې زموږ د ستاج دوره سوه دا نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونشو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو طب همداسې پرېښود که نه تاسو بلې خوا ته لاړی او بېرته مې ادامه ورکړه؟
نه بله، ماته ځینې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما ونشو کولی، صرف زما ستاج دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم، بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ماته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړی او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینری د لیکوالي پروډیوسری په برخه کې مې کار کول. اولته زه د یو پروګرام مو درلوده، یا یو خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې، ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپل نقلچه هم وم په راډیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پرېښود، ستاسو دوره مې پرېښودله، هغه وخت ډېر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول، خو اکثره ووتل نورو هیوادونو ته لاړل، مهاجر شول. تاسو څنګه؟
زه والا مهاجر شولم، د لنډ وخت لپاره مهاجره وم په پاکستان کې، چې هلته م یو د طب پوهنتون په نوم د امهات المؤمنین، هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم زده کړو ته، او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته م وویلې، خو بیا م هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او موږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو، او هغه زه راوبللم چې ته مه ځه، بیا کابل ته م نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږې. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بېرته لاړم افغانستان ته، بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې.
اوس هم تاسو په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
و دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته، او د 2019 کال رئیسې زه دلته د پال انډیا راډیو کې د خبریالې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره، چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دقلمه کوم، کله غودي خپل غږونه را لیکي، هغه ورته خپروو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ماته راکول کېږي هغه هم زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی، چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځندېدل یا ټاکنی سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وارې یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه، چالته شیرونه کیسه او زلمی نور معلومات مو ماشومانو ته خبرول پکې او همدارنګ د دې سیالۍ وې د کانکورونه د ماینس کې د ماشومانو او د شعر او د کیسې لیکلو او په دې باندې چې اوس بیرته د کورونه مو په آنلاین ډول پیل کړی دی.
ل آزادی رادیو د آزادی میلما خوال افری زموش میلمنه اسما کاکره ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په شکل فعالیت کې تصویر د ماشومانو لپاره فعالیت کوي. فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او که د ټولنیزو شبکو له لارې نشریات کوي او څه خپروي؟
لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول، او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنی سول او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول. چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده، او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او موږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو. او پخوا موږ یوه مجله درلودله، مجله سویلی یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه، د باغچې په نوم، چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خپرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو، او یوه لارخود شورا، او بله هم سلاکار شورا لرو. چې زمون کار په گروپی ډول دی، او مون سره د هیواد ډیر رسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي، چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
ل آزادی رادیو د آزادی میلما خوال افری زموش میلمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بی بی سی سره کار کاو، د ماشومانو لپاره مو کیسې لیکلې. تر اوسه پورې مو د خپلو هغو کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي کومه مجموعه هم چاپ شوې ده؟ وکنه
لبه دمرغه چې لټی کړې وه په دې برخه کې، او ما خپلې کیسې ټولې نه کړې د کتاب لپاره. او زمونږ خدای بخیلی اډیټر چې خدای دې اروا ورته تل آرام او خوشحاله لري، احمدی صاحب، به هر کله زه ډېره تشویقولم د ارواخواد احمدی صاحب، به ماته هر کله ویلې چې ته دې دا کیسی را طولی که زی در تایدتا اوما او کتاب دی چاپ زکا چه پلاس کالو که ما دیری کیسی ولی کلی او هر لیکن با می چکاولا احمدی صاحب با دیر از آسا والا ما زبای تشویقاولا ما و ما تا بای ولی چه تا دیر خیه کیسی لیکه خو شرایط هم هم دستی راغل چه ما اونسو کاولای چه دا طول کما یا ادیتی که داتا بیا زدل تراغلما هم تراغلما کدوال اسولما احمدی صاحب بی رابو بخی آقا وفات شو نو دا کار پا نیم که پاتی شو خو او سم دم ده کور لپارا ز پا پلان کلارما چه پا هم ده راتلوم که اونه که ز پینزه کسی می ریکارد کما دلتا موزیک ات سی ور سارا مکس کما او ده ماشومان لپاره پا افغانستان تا ولیگم چه ده زینو رادیوگانو للاری ماشومانو تخبریسی
بنسد لوری چنگا کتابونه تراسا چاپ شویدی او که پا اینده که پا نظر که لاری
ده شیرون یوار طولگا پا چاپ شوی و پا انگلیسی پختو او دری جبی شیرون بکی و او تروس پوری مو روستا لده چه پا جلاوطنی که مو دا فعالیت برتا پیل کرده کم کتاب مو لا نده پیل کرده یا هم دا غده کانکور یا دا سیالیو دا رسامه سیالیو او دا کسی لیکلو سیالی مو پیل کرده و هیل لرو چه دا مختبوزو او فعالیتون مو نورسم وکو یا زمون فعالیتون لاوزه لیگه
تاسی د ماشومان لپاره د کیسه لیکلو تجربه لري ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی تکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي هغه معلومات چې ماشوم پې پوه شي خپل تجربه سره راته وایي چې څومره سخت ده دا کار
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسه لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا آسانه خبره نه ده په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسئ بیرته هماغسې فکر وکړئ لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې احساس وکړئ چې ته ماشوم یې ته د هماغو ماشوم په ځای ته څه احساس کوې لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړې د ماشوم په ډول فکر وکړئ د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې او پتیر دا رادیوی کسی لاستونز منی دی زکا آقا چه پا تلویزیونی وی خو پا خبرو دی که اوائل که گی یا مثلا کارتونی وی یا فلم وی مگر دا رادیو للاری یا پیام ماشومانو تا لیگل دا خپلا دا ماشومانو خلینا نور ماشومانو تا دا آسانه نده او باید بیرت خپل ماشوم توب تر وگرده او د ماشوم په ژبه په داسې یو شکل باید ووایې چې آقا د راډیو یې هم سترګې سي هم یې غوږ سي او هر څه احساس کړي
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي ډېر څه تالیفېږي لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو نه کیسې دومره لرو نه کتابونه دومره لرو کې لرو هېڅ شپار دي له نورو سره په مقایسه کې
بالکل
په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته د دوی د سویې کتابونه واخلي ځکه چې یو شی چې چېرته کم وي خلک هم کم ورسره بلد وي په اهمیت یې هم ډېر نه پوهېږي
بلکل بلکل یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي یو زمونږ په ژبه په تېره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره او دا که په تېرې وختو کې وګورو ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یادېدي چې د خوب وخت کې به یې ماته کول ګوره خودی نه په حساب سوای دې نه درلوده زما مور یا لوستې ښځه نه وه مګر زه به یې چې ویده کولم د کیسو په ویلو به یې ویده کولم یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې یا به مې مور کیسه کوله یا به مې مشرې خور کیسه کوله خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده لکه دا ترانې مو چې دي لکه اکو بکو و لکه دې په شان نوري یا للو للو یا نوری کیسه د پریانو و د دیوانو کیسه دولار لبادا مرغا چه ده منزد للی ده او اغل وستین چه دی یو خونسته او بل اغا چشتن دی شاید خودی طول نسم ملامت اولای زکر چه شرایط وطن یا حالات وطن وضعیت وطن پداسی حال که ده چه ده هر کوردی دیر لب کورانی که داسی وی چه اغودی سادی ستونزی ونه لری نو اغودی کلا چه یو پلار کلا چه یو مور ده خپل ده اولاد نسل پاره علی زلی کوی او یوازی دیتا غوی چه دوی پا نس مارو و ساتی در نور پا اخ که چه دوی روحن تیشتا ضرورت لری دوی کسو تا ضرورت لری دا بلکل منزد للی دا پا اوز شرایطو که پوسنی شرایطو که
ل آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال افری زموش میلمنه اسما کاکره ده
تاسو ول چې کیسو ته ضرورت لري شاید زموش پاوریدون کو کې شاید زینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسینو ته ضرورت اهمیت په څه کې دی ولې باید ماشوم کیسې واوري
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري یا باید غودی روح او روان باندې کاروسی د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي او هماغه ورسره پاتې کېږي که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې یا سمې خبرې ور زده کړو هماغه زده کوي اما که موږ په دې برخه یې کارو نکو په روان باندې کارو نکو دا کیسې یو ځانګړنه یا یو کتوبې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي او باید کیسې هم باید داسې انتخاب سی یا داسی وټاکل چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته بوزي یو ښه درس ورځینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي خو که دا کار ونیسي ورسره هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کېږي
انسانان په ژوند کې خاطرې لري کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو یې ډېر تاثیر کړی وي
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یوه په ژوند کې د خوشحالۍ خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي خو په همدې ترخو کې خاطرو کې م یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې زموږ کور په شاشهید کې وو او د شاشهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدله چې دا غږ آرام سي یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه سا وباسو کوم ساعت به که جنگ آرام سو نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دی که موږ ووتلو زما مورکۍ خدای دې وبخښي فل شوې وه نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله دا دوه لاسې کراچۍ و لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و لږ غټ و دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې او مرمیان یم دي هېڅ په دې فکر کې نه یاستو خو وایو چې ځان وباسو لاړ شو خیرخانې ته نو په دې لاره کې ویو مال لاړ شو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و نو د ترور لورې بېچاره هغه هم سپین سرې وه هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله موږ ټول په منډو کې و تاسو شاید ما درد یا شاید ما وقتی تاسو هلته وی چه دیر ستونزی وی. نو کله چه مونږ هیڅ پام هم نسو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته غوټې څو سوله چې دوی پس لري چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنی څنګ په څنګ په یوې کراچې کې ناستې وې. وی وای تم په دې کراچۍ کې وې، زما مور هغې ته وویلې او هغې وویلې که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یعنی ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو.
ګور ودم
هیله کوم